The Washington DC na The Voice of America Diva Radio Day.
السلام علیکم سحر به پخیر دا واشنگتن لیو تاسو د وایس اف امریکا دی واخبر منتقو گیننده زیارت روز کال 2000 جنوري د میاشتې 13 منټره دا وخت په اسلام آباد او سوابای کې د سحر شپږ او په کابل کې د سحر 15 بجې دی. دلته په واشنگتن ڈی سی کې نن د شروع روز کال 2000 د جنوري د میاشتې 23 منټره او د شپې 8 بجې دی. وی او اے دیوا په دې خبرونه کې درته ز محمد عالمگیر هرکلی وایم. وړومبی د خبرونو سرټکی دیووس سویزرلینڈ کې نړیوال اقتصادي غونډې ته وینا کړې. پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي دی پاکستان کې ترهګرۍ علت د افغانستان حالات دي او افغان سولې عمل په کار ده چې پوره شي. بلدوري ته افغان صدر اشرف غنی وایي طالب جنگیالي د جګړې ستړي دي او مشران یې مزه کوي. چین په امریکا پاک چین تعلقاتو کې د مداخلت تور لګولې او د پاک چین اقتصادي راهداري منصوبې کې شفافیت په اړه د امریکا خصوصي استازي میرمن الیس ویل زروسته بیان یې رد کړي. او د چین په تیزی سره خپرېدونکو کورونا وایرس علت اثرات او مخنیوي معلومول لپاره د نړیوال صحت ادارې WHO مامورین نن په جنیوا کې یو بیړنې غونډه کوي. یاد وایرس 340 کسان ناروغ کړي او 19 یې وجلي. دا اوسر ټکی اوس غوښه د خبرونو تفصیل ده. په سویزرلینډ دیووس کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي افغانستان کې دایمي سولې قائمېدلو امیدونه پرستیو کې سیوا شوي. عمران خان په خپل خبرو کې دا هم ویل چې دا وخت پاکستان کې کوم هم طرحه غریدا جړې افغانستان سره تړلې دي او په دې صورت کې افغان سولې عمل ډېر ضروری شوی دی. د پاکستان اقتصادي وضع پراته چیلنجونو او د ترقی امکاناتو په اړه د خبرو پرته په ډیووس کې کیدونکې ورلد اکنامک فورم غونډې کې پاکستانی مشر د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ سره ملاقات هم کړی او خارجه وزیر شاه محمود قریشي په دې اړه په خپل یو ټویټ کې ویلي دواړه مشرانو په ملاقات کې دواړه خیزه تعلقاتو اقتصاد او تجارت په موضوعاتو ګټورې خبرې کړې. په خپل وینا کې د دې روستو په سوال ځواب کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکا او ایران په تعلقاتو هم خبرې کړې او ویلي د ایران او امریکا ترمنځ جنگ به د پاکستان او د ترکې په لور روان نور هیوادونو لپاره لویه تباهي ولري. په دیووس سویزرلینډ کې د اقتصاد نړیوالې غونډې ته خپله وینا کې افغان صدر اشرف غنی ویلي طالبان د جګړې ستړي دي او زیاته کړې چې افغان کشالې د حل لپاره سیاسي لار موندل ډېر مهم دي. هغه ویل د طالبانو قوت منفي او په تاوتریخوالي ولاړ دی. په خپلو خبرو کې افغان صدر تور لګاو چې افغانستان کې د مخادره موادو قاچاق پر شا هم د طالبانو لاس دی. افغان صدر ویل طالب جنگیالي د جنگ لا ستړي دي خو مشران یې په دوحه قطر کې په مذاکراتو باندې بوخت دي او د سلور او پنځو خزو سره جون کوي. د جون نه خوندونه اخلي او کاروبار او ځان نه کاروباریان جوړ کړي. چین په امریکا تور لګولې چې پاک چین تعلقاتو کې مداخلت کوي او د امریکا خصوصي استازي میرمن الیس ویلز د سی پیک په اړه وروستي بیان چې منصوبه کې شفافیت نشوالی لري رد کړي. پاکستان کې د چین سفارت لخوا جاری یو بیان کې ویل شوی د میرمن الیس ویلز دعوی د امریکا لخوا بیا بیا کېدونکې منفي پروپاګاندا ده او د سی پیک په منصوبه کې شامل ټولې چینی کمپنۍ نړیوال شهرت لري. میرمن ویلز په خپل بیان کې ویلي چې د نړیوال بانک لخوا په تور فیرس کې چول شوی چینی کپنولا سی پیک منصوبه کې ټیکې ورکړې شوی. د سفارت بیان وایي چینی حکومت همیش لا د خپلو کپنو څخه غوښتلي چې د ملک په قواعدو او ضوابطو د پابند اوسي او بل دا چې د سی پیک ټوله پروسه په ډاګه شفافه او نړیوال اقدارو سره برابر ده او موږ د پاکستان احتساب ادارو سره هم په دې اړه تماس کیو. د نړیوال صحت ادارې WHO او WHO کارمندانو په جنیوا کې یو ناڅاپي غونډه کړې چې مقصد یې د چین په تیزی سره خپرېدونکې کورونا وایرس بیماری ته کتل دي او دا ټاکل دي چې آیا دا نوې مرض د عام اولس د صحت لپاره خطر لري او کنه. د ادارې مامورین به دا هم ګوري چې آیا دا مرض د نړیوالو لپاره اندېښنه ګرځېدلی شي او بل دا چې کابو پرې څنګه وموندل شي. د WHO د شمیرو تر مخه تر اوسه 440 کسان په دې بیماری باندې اخته دي او 1100 کې ژوند له لاسه ورکړي. چینی مامورینو د واهان سیمې ته تلونکي او د نراتلونکي ټولي هوائي ډګرې، ریل ګاډو سټېشنې او بس سرویس معطل کړي، چې مقصد یې د کورونا وایرس ناروغي باندې اخته مریضانو سفر مخنیوي کول دي. درې هفتې وړاندې د چین واهان ښار کې د مایانو په بازار کې دا مرض پیدا شو او وړاندې ناپید دا مرض په چین نه په نړۍ کې ډېر په تیزۍ سره په خپرېدو دی. کورونا وایرس څخه تر اوسه د چین، تایلند، جاپان، سویلي کوریا او تایوان کې مړي شوي. او د امریکا ایوان نمائندگان یا کانګرس ډیموکریټ غړو په صدر ترامپ تور لګولې چې صدر ترامپ د خپل ممکنه سیال خلاف د یوکرین څخه د کاروایي غوښتنه په دې کوله چې ځان لا بیا انتخاب لار هواره کړي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دغه خبرونه د زموږ د واشنگټن ډي سي څخه اوري. زو سویټزرلند ته چرته چې په ډیووس ښار کې ورلد اکنامیک فورم یو غونډه هم روانه ده. په دې کې د ګرد نړۍ نه مشران راغون شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او افغان صدر اشرف غنی هغه هم د سویټزرلند ته سفر کړی، دغلته ویناوي کړي، سوالونو ځوابونه ورکړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هغه په خپل یو بیان کې ویلي چې دا وخت په پاکستان کې کم تر هغه ده، نو په یو اړخ او په بل اړخ باندې د دې جړې افغانستان کې پرتی دي او د دې د وجې د افغانستان د سولې عمل ډیر زیات ضروری شوی دی. بیا په هم دغه غونډه کې د افغانستان صدر اشرف غنی هم وینا کړې ده. هغه په خپل خبرو کې وایي چې د افغان د کشالې د حل لپاره سیاسي لار موندل ډیر زیات اهمیت لري. افغان صدر اشرف غنی دا هم ویلي چې طالب جنگیالي د جنگونو نستړي شوي، خود دی مشران په دوه قطر کې ناشتي مزه کوي، پنځه او سلور او پنځه خزي کړي او ځان نه کاروباریان جوړ کړي. زموږ همکار ارباب محمود علي په دې موضوع یو رپورت تیار کړی. تاسو په مرتا ګرځو
د سویټزرلند د وسخار کې د ورلد اکنامیک فورم په موقع د یوې ناشتي په وخت افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویل دي چې د هر شخړې حل د سیاسي جوړجاړي د لارې راوځي، خو په افغانستان کې یوازې د تشدد او د زور زیاتې لپاره یاد طالبان سره ته سمره آماده دي. دا یو غټ سوال دی.
بلین ډالر کوېشن از ار د طالبان ریډي ټو سی د اند اف وایلنس.
دا یو غټ سوال دی چې آیا طالبان د تشدد نه لاس پسر کېدل ته تیار دي؟ کچره دوی تیار وي نو افغان ټولنه هم تیار ده چې دوی په خپل منځ کې ژوند ته مؤمني، خو کچره دوی سوله یوازې د حکومت او افغان ټولنه د منځه وړلو لپاره کوي نو بیا ټولنه او حکومت به د دوی خلاف رایوزه شي. ولسمشر اشرف غنی زیاته کړه چې د افغانستان 80% آبادی د 15 کالونو کم عمر دي او دوی خپل ازادۍ ورکولو ته آماده نه دي. مسله دا ده چې افغان ټولنه بدله شوې ده. آیا طالبان په دې پوره خبر دي چې د دوی سره مذاکرات ته تیار دي؟ د طالبانو طاقت منفي دي، یعنی دوی ټول قوت د ځانمرګي بریدونو او د تشدد نه اخلي. د افغانستان دولت وړاندې دا پښتنې راپور تکړې دي چې په قطر کې د طالبانو مشرتابه په افغانستان کې وسلوالو باندې اغیز نه لري، او همدا شان خبره افغان ولسمشر اشرف غنی هم وکړه چې په هیواد کې وسلوال هم د اوږدې جګړې ستړي شوي دي، ولې بلې خوا په قطر کې د طالبانو مشران عیش کوي. غنی زیاته کړه چې طالبان د نشئی توکو په غټه کچه سمګلنګ یا قاچاق هم کوي. نوموړي وویل چې دا هغه سوالونه دي چې دوی د طالبانو ځواب غواړي. د وستا د سفر په وخت د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم ویلي چې افغانستان کې د سولې یوازنې لار د طالبانو او د افغان دولت ترمنځ خبرې دي. وزیر اعظم عمران خان د امریکا د صدر ډانلډ ټرمپ سره د ملاقات وړاندې ویلي وو چې د امریکا د صدر سره د خبرو اهم ټکی د افغانستان شخړه ده. دا زموږ لپاره غټه خبره ده. موږ همیشنه دا تمه لرو چې امریکا به د دې په حل کولو کې خپل کردار ادا کوي، ځکه چې بل هیڅ یو ملک داسې نشي کولای. امریکا د طالبانو سره په قطر کې مذاکرات پیل کړي دي او غواړي چې د افغانستان نه د ځواکونو وستلو په بدل کې طالبان دا ضمانت ورکړي چې د افغانستان خوره به چاته د یو بل هیواد خلاف د تراکرې لپاره نه پرېږدي. د مطبوعاتو تر مخه دواړه ډلې یوې موافقې ته نږدې شوې دي او طالبان یو عارضي اوربند ته هم تیار شوې دي. ویل کېږي د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې لوازنامې رستوبه په جرمنی کې بین الافغاني مذاکرات کیږي.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر درسره وي
نو وی او ای ڈیوا پر انٹرنیٹ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
وایس آف امریکا ډیوا خبرونه ده. د افغانستان، پاکستان، سویلي او د مرکزی اشیا لپاره د امریکا خصوصي استازي میرمن الیس ویلز یو وار بیا په سی پیک منصوبه باندې نیوکه کړې. میرمن ویلز په خپلو خبرو کې روسي چې کوم بیان دغه راغلی هغه ویلي چې سی پیک منصوبه شفافیت نه لري او بل دا چې د نړیوال بینک لخوا په تور فیرست کې اچول شوي کپنو ته په دې منصوبه کې ټیکې ورکړې شوي. د دې په جواب کې په اسلام آباد کې د چین سفارت په دې باندې عکس العمل ښودلی. یو یې د میرمن ویلز دا تورونه رد کړي، بلې دا د امریکا لخوا بیا بیا کېدونکي پراپګنډا هم بللې. زموږ همکار عدنان رشید په دې موضوع رپورټ تیار کړی. ساسو پام ورته ګرځو.
چین د امریکا ځانګړي استازي الیس ویلز بیان ته په خپل خبرګون کې ویلي سی پیک یو ښکارا او شفاف منصوبه ده. د شروع یا چرشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د چین سفارتخانې نه خپور شوی یو بیان کې ویلي شوی د سی پیک ټوله منصوبه د نړیوال قوانینو سره سم یو ښکارا او شفاف منصوبه ده. بیان زیاتوي موږ د پاکستان د احتساب ادارو سره په رابطو کې یو او په دې سلایو چې سی پیک یو صفه منصوبه ده. د نهې یا سه شنبه په ورځ د سویلي اشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو استازي الیس ویلز په اسلام آباد کې د پوهانو او مدني ټولنو د غړو سره ملاقات په وخت د پاکستان او د چین اقتصادي پروژې سی پیک پر روڼتیا باندې ټکونه وکړل او ادعا یې کوله په دې پروژې کې د چین د انویسټمنټ سره به د پاکستان د قرضونو بوج نور هم سیوا شي. د میرمن الیس ویلز په وینا په سی پیک پروژې کې د هغه کمپنیانو سره معاهدې شوي کوم چې د نړیوال بینک په تور نوملړ کې شامل دي. الیس ویلز د پاکستان د قرضونو په اړه ویلي د چین پیسې د پاکستان مرسته نه کوي. پاکستان په پروژې کې ګرانې قرضې اغستي. د چین امبیسی په بیان کې د پاکستان مرکزی بینک د معلوماتو تر مخه لیکلی شوی دا وخت په پاکستان باندې یو سل لس بلیون ډالر قرض دی چې پکې زیاتره برخه د غربي ادارو نه اخیستل شوی چې پکې پیرس کلب او آی ایم ایف شامل دي. د چین امبیسی د بیان تر مخه پاکستان د سی پیک منصوبې لپاره 15.8 بلیون ډالر قرض اخیستی کوم چې د هیواد د ټول قرضونو 15.3% جوړیږي او پاکستان با د سی پیک په قرض باندې تقریبا 2% سود ورکوي او دغه قرض با د شل 15 کلونو په منځ کې واپس کوي. د چین سفارت بیان زیاتوي پاکستان با د راتلونکي کال نه د دغه قرض قسطونه واپس ورکول شروع کړي او تقریبا هر کال با 300 ملیون ډالر قسط ورکوي. په پاکستان کې ملت پاله سیاسي مشران د سی پیک په منصوبه باندې اکثره نیوکه کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي سېنېټر عثمان کاکړ د ډیوا خبریال ارشد حسین سره د خبرو په وخت تور لګولې چې سی پیک د پنجاب او د چین ترمنځ یو اقتصادي منصوبه ده.
د سویل څخه خبره کوي ګور هغه تر موږ زیات معلومات لري. دا خپل دا د غدیش مثال چاینیز سي دي او پنجاب سي دي لاهور سي دي معنا خپل کمپنیان سي دي هغه بلچ کی خپل کمپنیان د پاره پیسې او ټیکې او دا شان غواړي. ډیولاپمنت باندې دومره نه دي نو له آزاد دا څومره بده خبره ده چې ورلد بینک سي کم کمپنیان بلیک لیست کړی دي دوی هغه ته ټیکې ورکړي دي او زار خبر ادا د پنجاب کم روټ سي دي پنجاب کاريډور سي دي د پنجاب کاريډور سي کې مرزي دي دا زمور د پښتونو د بلوچ ګیس او تیلو مدنيات زمور د ولس چې کم دوی ته ټیکس ورکو دا بیا ادا کوي. نو زه خو به خمو د دې د غيور سي کم وطن کم پروجکټ سي زمور برخه نه پکارم دا د سیمور هغه ټیکس نه کوو.
دا اول ځل نه دی چې الیس ویلز سپیسیفیک پروژه باندې تکونه کړی دي. هغه تیر کال د نومبر په میاشت کې په امریکا کې یو سیلندیز ادارې ته د وینا په وخت ویلي وو سی پیک د پاکستان اقتصاد نور هم خراب کړي او یوازې بیجینګ به د دغه ګټې ترلاسه کوي. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی هغه وخت د سی پیک په منصوبه د امریکای اندېښنې رد کړې وي او ویلی دا د پاکستان د اقتصادي ترقې یو منسوبه ده او که امریکا غواړي نو د سی پیک لاندې د ځانګړي اقتصادي زون په جوړښت کې شاملېدل شي. د امریکایي استازي تازه سرګندونو ته په سمدستي ډول د پاکستان کوم خبرګون مخې ته نه دی راغلی او پاکستان د سی پیک پروژې ته د ګیم چینجر یا د سیمې د قسمت بدلونکي پروژې نوم ورکوي.
دا د وی او ای جی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voagonews.com.
امریکا صدر ډونالد ټرمپ د امریکا په تاریخ کې داسې دریم صدر جوړ شوی دی چې د کانګرس لخوا امپیچ شوی وي. خو کوچري صدر ډونالد ټرمپ پر روان نومبر میاشت کې انتخابات بیا وګټل نو داسې به په تاریخ کې د امریکا په تاریخ کې لومبي صدر جوړ شي چې امپیچمنت یا د مؤاخذه مقدمه هم په چلیدلی وي او بیا انتخاب هم ګټلی وي. اوسیدن کاران وایي چې د مؤاخذه یا د امپیچمنت چې کوم مقدمه د تیر شروع یا سشنبه پر ورځ د صدر ترامپ خلاف روانه شوې ده دا د ډیرو ووټرانو یا د ووټ اچونکو رائے یا نظر بدلولی شي کوم چې کیدلی شي د صدر ترامپ اړخته هم ووړي خو دا هم ممکن نه چې صدر ترامپ نه ووړي او هغه له وټورن کې او در انتخاب په نتایجو باندې اثر وغورځي. د وایس اف امریکا یو رپورت په دې موضوع باندې زموږ همکار مجاهد جواد تیار کړی. ساسو په مرتر ګرځو.
د مؤاخذه په بهیر کې ډانلډ ټرمپ خپل پلویانو ته د 2020 کال انتخابي ګټي یادوي. د وای موږ واک بیرته تاسو ته درکو، تاسو امریکایانو ته ستاسو په مرسته ژمنتیا او لیوالتیا سره موږ به کار کولو ته دوام ورکو، موږ به جګړه کوو او موږ به همداسې ګټو او ګټو به. د نانسی فیری په نامه د هغه یو ملاتړی لږ هڅولو ته اړتیا لري. زه فکر کوم هغه ټول هیواد سره ښه کړی دی. هغه موږ ټولو ته هر ورځ جګړه کوي او زه نه پوهیږم چې هغه هر څه ډول کوي، خو د ده لپاره هم ښه دی او زموږ لپاره هم. په واشنگتن کې د اساسي قانون تر سیوري لاندې د مؤاخذه روان بهیر خای د ټرمپ بیا ټاکل کېدو باندې لوی اغیز ولري. اوس په د امریکا سنت د ولسمشر ټرمپ د مؤاخذه په اړه قضاوت کوي، کوم چې د اساسو په جرګه کې د ډیموکراټانو لخوا وړاندې شوی چې ټرمپ په یوکرين باندې زور راوړی و چې د ده په بیا ټاکل کېدو کې مرسته وکړي. کانګرسمن اډم شیف وایي
پرزیدنت ټرمپ by such conduct has demonstrated that he will remain a threat to the constitution.
ولس مشر ترامپ لداسې کار سره وخودل چې که په دفتر کې د پاتې کېدو اجازه ورته ورکړل شي نو دای به اساسي قانون ته یو غواخوي. خو زیاته تمه ده چې د ترامپ د مؤاخذه بهیر به په سنت کې مخکې ولاړ نشي او هغه به په دفتر کې پاتې شي. بیا هم ځینې څېړونکو وایي دا چې د مؤاخذه بهیر څه ډول پر مخ ځي دا به د ولس مشر د انتخاباتو په چانسونو باندې نیغ په نیغه اغیز ولري. څېړونکی جان فورتیر وایي
Well, President Trump's numbers, approval numbers have never been
د هغه د خوخولو اندازه هیڅ کله خنه و، خو اوس په نازکو لاسونو کې دی. د ریپابلیکنز ترمنس کلک ناتړ لري، خو په دې کې پاتې راغلی چې په دغه ملاتړ باندې ورزیات کړي، نو ځکه د له هغه کچې لږ کته دی چې باید یو ولس مشر وای. د جیم کیسلر په نامه یو بل سیډونکو بیا وایي
I wouldn't underestimate him.
زه کم نشم ګڼلای. هغه تل یو غیر مشهور ولس مشر نه و، هغه یو غیر مشهور کاندید هم نه و، بلکې هغه هرڅه ډیر ښه کابو کول. په هر صورت په سنت کې به د ترامپ د برخلیک په اړه پریکړه په څو اونیو کې وشي او د رای ورکوونکو امریکایانو لخوا د هغه په اړه وروستۍ قضاوت به په نومبر کې وي.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د زیارت پروس باندې بعد نړۍ خوښه 500 هوادونو مشران بیت المقدس کې راغونډيږي چې د هولوکاست عالمی فورم کې ګډون کوي. د امریکا طرف نه به نائب صدر مایک پنس په دغه غونډه کې ګډون کوي. په دې دستور کې بعد آشویټس کیمپس د آزادې دوه 15 کلیزې دستور منځلي کیږي. آشویټس کیمپ په پولند کې د قیدیانو هغه کیمپ وو چې نازی جرمني چارواکو هغه جوړ کړی وو. په دې کیمپ کې زیاتره قیدیان یهودیان وو او ویل کیږي چې 1 میلیون خلک یعنی لس لکه خلک په دغه کیمپ کې وجل شي او په ګیس چیمبرو کې او په نورو نورو طریقو باندې. د متحده ملکونو دویم عالمی جګړې په پای کې دا کیمپ یا په دویم نړیوال جنگ کې د جنگ په اخره کې چې څونه اتحادیان وو هغه دا کیمپ آزاد کړو او د دینې زیاتره چې په دې کې کم پاتې کیدیانو هغه خوشی کړو. خو دغه کیدیان په جسمانی توګه باندې ډیر په خراب حالت کې موندل شو. زموږ همکار فواد لامه په دې موضوع باندې یو رپورت تیار کړی. تاسو په امر تر کړو
د امریکای نائب صدر مایک پنس د نړۍ له نورو مشانو لکه د روس صدر ولادیمیر پوتین د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون او د برتانیې پرنس چارلز سره یو ځای په دې دستور کې ګډون کوي. دا دستور په بیت المقدس کې د چرته چې قریب همیشه کشمکشونه او امنیتي چیلنجونه وي. د اسرائیل د پولیسو وایانت میکی روزنفیلد وای
The majority of the area in Jerusalem, in fact, with the emphasis on the area of Yad Vashem, will be on lockdown.
هغه وی په بیت المقدس کې به اکثر سیمې په خصوص یاد وشم سیمه به قلابند وي. دا حدود به ټول سرتر سره د امنیتي کسانو او خفیه افسرانو تر نظر لاندې وي او هغوی به کوشش کوي چې د کومې غټي واقعې مخه ونیسي. زموږ تمرکز به دا وي چې ټول مهم میلمانه او د نړۍ مشان به په یو وخت کې دلته یاد وشم ته راولو چې دا کار واضح ډیر سونزمن دی. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو هغه ملک ته رسیدونکو میلمنو ته په خطاب کې ویلي چې اسرائیل به هیڅکله هم د هالوکاست نه اخیستل شوی درسونه هیر نکړي او د نړۍ پام به هغه څه ته راوړوي چې اسرائیل یې د ایران له طرفه تهدید ګڼي.
I think the lesson of Auschwitz is one, stop bad things when they're small.
نتنیاهو وایي د آشویتس نه اخیستل شوی یو سبق دا دی چې د بدو شیانو مخه هغه وخت ونیسي چې کله هغه لا وړو کی وي او ایران په بدو شیانو کې راځي. ایران زیات وړو کوي نه دی مګر که اټومي وسلې او مونده تر دې بدتر هم کېدای شي. دویم سبق دا دی چې په دې پوښي چې يهوديان به هیڅ کله د هغو کسانو په وړاندې چې د دوی نابودي واړي بیا به دفاع پات نه شي. د اسرائیل اوسنۍ ریاست فصله غجور شو چې په یورپ کې پلاکاو يهوديان ووژل شول. د يهودانو دغه ډېرې زوژنه هالوکاست یادېږي. اسرائیلیان هیلمند چې د زیارت ورځې په دستوري کې نه یوازې د هالوکاست یادونه وشي بلکې په بین الاقوامي پالیسۍ کې بدلون باندې هم دغه دستور اغیز وکړي. یو اسرائیلی څېړونکی ډیوید سلبر کلنګ وایي
The mere fact that it's happening is already important and whatever
هغه وی همدا چې دا د ستوري جوړیږي په خپل غټه خبره دا او هغوی که هر څه هم پکې وو وی مای تر اوسه ماته نه دی لیدلی خدای سي کوم لیکنه به هم وی چې ټول مشران ځان ژمنو غني چې د هالوکاست یاد به تازه ساتي او د يهودو سره د ضدیت مقابله وکړي. په امریکا او یورپ کې د يهودو سره د ضدیت څپې په زیاتېدو دي او د خبرې په اسرائیل کې زیات خلک ورخطا کړی دي. په فرانس کې تیر کال د يهود ضد جرایم او کچه څلور او یا فیصد جګه وخته. په امریکا کې هم د يهودو ضد حمله زیات شوې. یو يهود تاریخ پوه افرایم زوروف وایي
And the feeling is and I think it's a genuine feeling and it's correct.
تاسو احساس شته سم او ریښتونه احساس چې د هالوکاست په اړه د نسل پرستۍ په اړه د پردیو نه د ویرې او نورو مسایلو په اړه باید پر تعلیم ورکولو سرمایه کاری وشي او د دغو جرایمو د مخنیوي کوشش دی وشي. ظروف او نور کسان په دې هیله دي چې د آشویتس کیمپ د آزادیدو په یاد دغه دستور به د نړۍ مشران دي ته وهڅوي چې د نفرت پراګنې په وړاندې ودرېږي او پرې نګدي چې د يهودو قتل عام بیا تکرار شي. فواد لمی VOA دیو ریډیو واشنگتن.
دا د VOA دیو خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202
2015 00 3.
پاکستان کې د بشری حقوقو لپاره مبارزه کوونکی رادیش سنگ ټونی چې یو پاکستانی سکت دی، پاکستان کې د یو شمیر تندروډلو لخوا پرستیو کې د غواخونو سره مخ وو، پاکستان پر خودو باندې مجبور شوی دی. رادیش سنگ ټونی د پاکستان یوازینی د بشری حقوقو فعال یا مبارزه کوونکی نه دی چې د خپل ژوند یې پاکستان پر خودی وی. داسې نور کارمندانو هم په پاکستان کې هغې ته ژوند ګران شوی او د پاکستان نه تللی. رادیش سنگ ټونی وای چې د پاکستان څخه چرته تیښته کړې ده، دا خو نه وای چې کوم هیواد ته غتلې ده، په الته آباد دی، خو وای چې په پاکستان کې نور ځان محفوظ نه ګڼم. رادیش سنگ ټونی په کال 2013 کې پاکستان کې وټونو ته هم ولاړو. نوموړي سره خبرې زموږ همکار رحمان بونیری کړي. دغه مرکې ته تاسو پام راګرځو.
تاسو مونږ ته ویلې شئ چې تاسو کوم ځای ته تللي یئ، کوم ځای مو خوښ کړی دی اوسنۍ لپاره؟
بالکل هم خولي، خو فیلحال تاسو ته دې وخت کې معلوم دی چې ما ته په پاکستان نه څه لږ داسې فونونه روان دي چې زه هغه نه شم اټینډ کولی، نو نه د هغې تاسو ویلی شم، نو چې کما د خپل لوکیشن وخولو نو هغه خلک ما به ډېر ایزیلی اټلیس وکړي، ځکه زه خپل لوکیشن تاسو شیر نه شم کولی. تاسو زما ورور یئ، خو بیا هم زه فیلحال نه شم شیر کولی.
تاسو په خپل ټویټر لیکلي دي چې تاسو ته خطر د ژوند ځکه مو پاکستان پرېښودو، څه قسمه خطر تاسو محسوس کړی وو چې تاسو پاکستان پرېښودو باندې مجبور؟
ګوري جی، اوس پاکستان هغه پاکستان پاتې نه شو. دلته مذهبي تنظیمونه خپل چلې چې کوم دینو ډېر مضبوطه کړې دي، او هغې چې څنګه موږ دا ګورو چې دې نوي کال کې په درېیم تاریخ باندې جمعې ورځ باندې یو خاندان غلام مصطفی دا گردوارے نہ بہ جمعہ جوڑو ما او ننکانہ کے بہ یو سکھ بم نہ پاتی کی گی، نو دا دا یو کس جب نہ دا دا تا ٹول خلق کو نمائندگی دا، اور زخو دا اپ سے دا دا چکم دا خلق کو اڑکے چکم بڑا سو اغا یو کس التے او کاغلو، نو دا شیزونا مونگ دا پارا دیر زیاد فکر تولو والا دی، اور ډیر پدې باندې سوچ کول پکار دي. او کدرې دا ګورو چې د ننکانا صاحب یو سکھ چې کوم دینو هغه ته دې په پروټیسټ نکړو چې دا موږ سره زیاته او شو موږ زمونږ ګردوارې باندې دا سه چې کوم دینو کانې وشتلو موږ سره د نفرت اظهار کولو، دا دا کم قانون دی او دا کم هغه دی، نو دا شیزونه هر ورځ زیاتېږي. موږ سره دا مسکره شروع نه ډیر زیات شوی دی، او دا کیږي او نور هم زیاتېږي. دا موږ نه شو ویلی چې دا به کم شي، دا هسې یو فضول خبره ده او دروغ خبره ده.
خو را دې سنگ ټونی سے په پاکستان کې حضور هم سکان شته دی، او نور سکان هم سیاسي توګه باندې او په سماجی توګه باندې متحرک دي، نو تاسو ولې محسوسول چې دا خطر تاسو ته او تاسو فیملی ته جوړ شوی دی؟
چې کوم دی نو دا هر چا مذہب نه بالا تر موږ دا سوچ کړی دی، او ټول دا پر آواز اوچت کړی، که مشال خانی، که دا ملالہ یوسفزئی وی، که زمونږ دا پی ٹی ایم دا پلیٹ فارم نه نور څه هغه آوازونه وی، او که چې کوم کډنیپس خلک دي، مسنگ پرسنز دي، یا نور څه سور دي، موږ هغه ټول پر آواز اوچت کړی دی. اور دا چې کوم دی نو زمونږ یو
محترم رادیش سنگ ٹونی صاحب، تاسو وقرا کولو موږ سره خبرې کولو ضرور شکریہ ادا کوم.
ډیر مهرباني، شکریہ.